السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې تر ډیره دا مجله پر ادبي، فرهنګي او هنري مسلو راڅرخي. دغه ساعت لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې له پاکستانه د افغان کډوالو ایستلو د پاکستاني چارواکو او طالب ډیپلوماتانو ترمنځ ناندرۍ پارولې دي، خو خپله کډوال بیا وایي چې ورکړل شوی مهلت ډیر کم دی. دا او نور راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. په ویانا کې د طالبانو د حکومت مخالف څیرو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د یو عبوري یا لنډمهالې حکومت له جوړېدو سره مرسته وکړي. دغه مخالف څیرو پرون چهارشنبه د ویانا بهیر پنځمه غونډه د یوې اعلامیه په خپرولو سره پای ته ورسوله. په اعلامیه کې چې ګڼ شمېر افغان رسنیو خپره کړې، راغلي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو په وړاندې د افغانستان د خلکو مبارزه او هوډ په رسمیت وپیژني. دوی دغه راز ویلي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره یې د لارې نقشه برابره کړې چې اډانه کې سیاسي راتلونکي، نړیوالې اړیکې، بشري حقونه او اقتصادي مسلې رانغښتل شوي دي. طالبانو د غونډې پر اعلامیې تبصره نه ده کړې، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دوه ورځې وړاندې دغه غونډه تکراری او بې ګټې بللې وه. مجاهد ویلي و چې د غونډې ګډونوال جګړه غوښتونکي او دسیسه جوړونکي دي. د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت وایي د دغه وزارت له سرپرستۍ د عبدالحکیم شرعي د استعفا په اړه راپورونه ناسم دي. د دغه وزارت ویان برکت الله رسولي چهارشنبه ناوخته په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د عدلیې وزیر د اسلامي امارت د مشر د حکم پر بنسټ د درملنې په موخه د دویم ځل لپاره متحده عربي اماراتو ته تللی دی. د رسولي په ټکو شرعي به ډیر ژر بیرته افغانستان ته راستون شي. د طالبانو لخوا د شرعي د استعفا د رد خبرونه وروسته له هغه خپریږي چې په کابل کې یوې سرچینې د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړه چې د طالبانو د مشر د پریکړو په تیره بیا د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د دریز له کبله د کابینې ډیر شمیر وزیران خوابدي شوي او استعفا یې ورکړې دي. په تاشکند کې امریکایي او ازبک چارواکو د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په تاشکند کې د امریکا سفیر جاناتن هنیک او د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشیف په یوه کتنه کې د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه خبرې کړې. په هغې اعلامیه کې چې د چهارشنبه په ورځ د وزارت خبره کړې، راغلي چې په کتنه کې د نړیوالو هڅو په چوکاټ کې له افغانستان سره د اړیکو پر پراختیا خبرې شوې دي. د بشري حقوقو څخه باندې ډیر سو بنسټونو ائتلاف ویلي د سږ کال د جنوا د سرمشریزې د خزو نړیواله جایزه په افغانستان کې د خزو چارو پخوانی وزیر مسعود جلال او د هغې لور حسنا جلال ته ورکړل شوې ده. د جنوا سرمشریزې د سې شنبې په ورځ په خبرپاڼه کې ویلي چې دا جایزه د ټولو هغو افغان خزو په استازیتوب چې د بشري حقوقو لپاره هڅه کړې، مسعود جلال او حسنا جلال ته ډالۍ شوې. په خبرپاڼه کې وړاندې راغلي مسعود جلال لومړنۍ ښځه وه چې د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو لپاره یې ځان نومان کړی و. د خبرپاڼې په ټکو حسنا جلال هم د افغان ښځو غورځنګ جوړ کړی چې په نړیواله کچه د ښځو غږ پورته کوي. دا جایزه د جنوا د بشري حقونو او ډیموکراسۍ په ولسمه کلنۍ غونډه کې د ټولو هغو افغان ښځو په استازیتوب ډالۍ شوې چې انساني کرامت او برابرۍ لپاره یې مبارزې کړې دي. د اسرایلو پاوز وایي چې د چهارشنبه په ورځ د غزې تړانګې په لویدیځه غاړه کې د عملیاتو پر مهال درې فلسطینیان وژلي دي. د اسرایل پاوز په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان پر ترهګرو د وسلو د پلور په خاطر د څار لاندې وو. او د چمپیونز ترافي لوبې په لړ کې سبا جمعه افغانستان خپل لومړنۍ لوبه له جنوبي افریقا سره کوي. دغه لوبلړۍ پرون چهارشنبه د پاکستان او نیوزیلند پر لوبې پیل شوه چې نیوزیلند کوربا پاکستان ته په شپېتو منډو ماته ورکړه. نیوزیلند په ټولو 50 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو د پاکستان لوبډلې ته 321 منډې هدف ورکړی وو. دا لوبه د چهارشنبه په ورځ وشوه، پاکستان یې پچه ګټلې وه. اوریدونکو دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. که چیرته انټرنیټ لرئ، زموږ خبرونه، راپورونه زموږ پر پښتو فیسبوک پاڼه کې هم موندلی شئ. د فیسبوک آدرس مو دی facebook.com/azadiradio. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې به راشو د راپورته چې له پاکستان د افغان کډوالو استل هغه مسله ده چې د پاکستانی چارواکو هلته د میشتو طالب ډیپلوماټانو ترمنځ ناندري پاره ولیدي. اسلام آباد کې د طالبانو شارج دافیر وایي پاکستان لمخکنی پلان او د دوی له خبرولو پرته له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه د افغان کډوالو نیول او اخراج پیل کړي، خو پاکستانی چارواکي بیا وایي دوی کډوالو سره تر خپل واسه ښه چلند کړی او اوس د طالبانو نوبت دی چې حقونه یې ورکړي او وطن کې د بشپړې مشتي دا زمينه ورته برابر کړي. تفصیل به له فریدې سیاله وورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شفقت علي د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې چې د دې وزارت پر وپاڼې خپور شوی ویلي د افغان چارواکو د ایداوی ناسمې دي چې ګواکې د افغانانو سره په پاکستان کې ناسم چلن کیږي. د هغه پټکو پاکستان له لزګونو کلونو راهیسې د میلیونونو افغانانو کوربتوب کړی او د محدودو نړیوالو مرستو باوجود هغوی ته زده کړې، روغتیایي خدمتونه او نورې اسانتیاوې برابرې کړې دي. د دې ترڅنګ پاکستان ویلي د ناقانونه بهرنیانو د ایستلو پلان په 2023 کال کې پیل شو او د دې پروسې پر مهال د هر ډول ناوړه چلند د مخنیوي لپاره لازم اقدامات شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې دوی له افغان چارواکو سره پراخي خبرې کړي څو د افغان کډوالو د ورستنېدو پروسه منظموي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان د شفقت علي له خولې زیاتوي پاکستان تر خپلې وسې هر څه کړي، خو اوس د طالبانو د حکومت اصلي آزموینه ده چې آیا دوی خپلو ستنو شوو وګړو ته په افغانستان کې د ژوند لپاره مناسبه فضا برابروي او که نه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې بیان مخکې په اسلام آباد کې افغان سفارت د چهارشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر په یو اعلامیه کې ویلي وو پاکستاني چارواکو په رسمي ډول له سفارت سره افغانستان ته د کډوالو د ایستلو په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي شریک کړي. سفارت د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو موضوع باید روښانه کړي او که دا اقدام انفرادي عمل وي مخه یې ونیسي. د سه‌شنبه په ورځ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د پاکستاني چارواکو له خولې ویلي وو ټول افغانان پرته له هغو چې معتبرې ویزې لري باید د 2025 کال د فبروري تر وروستۍ نیټې له اسلام آباد او لاهور پنډۍ ښارونو ووځي. په دې پرېکړه کې نه یوازې هغه افغانان شامل دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته کډوال شوي، بلکې هغه هم پکې راځي چې پخوا پاکستان ته تللي وو او د ICC او PR کارتونه لري. فرید الله شنګ د 13 کاله کې پاکستان کې اوسېږي او په پیښور کې کاروبار لري. ازادي رادیو ته ویل
نو د غټ غټ کاروبارونه دي، تقریبا د هر چا دوه او پنځه او شپږ دوکانونه دي، نو دا به مکمل ختم شي. دا بیا د افغانانو چې کوم سرمایه ده نو هغه مکمل ختم شي، نو هغه نشي کولی چې نو ته حکومت ورکولی شي او نه دا په دې 15-16 ورځو کې دا کاروبار راغونډیږي.
دا فرید الله په خبره نه یوازې د پانګې له لاسه ورکولو ته اندېښنه لري چې پاکستان افغانان داسې هېواد ته شړي چې هلته کاروبار نشته او له دمخه ورغلي کډوال له ستونزو سره مخ دي. عبدالرحمن شوه د کندهار د نساجۍ د قلندرزیو د کډوالو په کم کې ژوند کوي. ازادي راډیو ته وویل
نه پاک اوبو ته لاسرسی لرو او نه هم مثلا په کلی کې مسجد لرو، نه په کلی کې مکتب لرو، نه کافي خواړه لرو.
د پاکستان حکومت ادعا کوي چې یوازې هغه افغانان نسی چې قانوني اسناد نه لري، خو په پاکستان کې میشت افغانان بیا وایي د قانوني اسنادو د درلودو سربیره هم د پولیسو لخوا نیول او زورول کیږي. پاکستان د حکومت په وروستۍ اعلامیه کې هڅه شوې چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو موضوع ته د یوې قانوني او منظمې پروسې بڼه ورکړل شي. په بیان کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نه یوازې دا چې اسلام آباد کې د طالبان د حکومت د شارژ دفتر څرګندونې رد کړې، بلکې دا پوښتنه هم راپورته کړې ده چې آیا د طالبانو حکومت کولی شي چې رسنو شوو افغانانو ته د اوسېدو او ژوند کولو مناسب شرایط برابر کړي او که نه. دا درې څرګندوي چې پاکستان غواړي له خپلې خاورې څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو په برخه کې د نړیوالو انتقادونو مخه ونیسي او پر طالبانو فشار راوړي چې د کډوالو د بیرته جذب لپاره مسؤلیت واخلي.
و موریدل چې پاکستان کې د افغان کډوالو د ایستلو مسله په یو جنجالي بحث اوښتې ده. طالبان وایي چې د پاکستان حکومت له دوی سره همغږي نه ده کړې او په خپل سر یې د کډوالو نیول او زورول پیل کړي دي، خو د پاکستان حکومت بیا وایي چې دوی له کډوالو سره سم چلند کړی او اوس د طالبانو وار دی چې حقونه یې ورکړي او خپل هیواد کې د بشپړې مشتېدو زمینه ورته برابره کړي. بلورته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د هغه دفتر د تړلو خبرې ترلاسه کړی چې له نورو هیوادونو او افغانستان څخه امریکا ته د افغانانو د لیږدولو لپاره کار کوي. روټرز خبری آژانس پرون دغه راپور ورکړی دی، خو په بیلابیلو هیوادونو کې امریکا ته د تګ په تمه منتظر افغانان وایي چې دغه خبر ډیر خواشینی کړي. تفصیل په دې راپور کې
متحدو ایالاتو ته د افغانانو د انتقال او بیا میشتیدنې د پروګرام د بندیدو په اړه خبرو سوي راپورونو د دغه پروګرام په شرایطو د برابرو کسانو ترمنځ اندېښنې راپارولې دي. رویټرز خبري اژانس د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 19مه راپور ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یاد هیواد کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د بندیدو په اړه خبرتیا ترلاسه کړې ده. یو امریکایي چارواکي د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروګرام یو مطرح ملاتړي او دوو با خبرو سرچینو رویټرز ته ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ادارې ته چې د افغانانو د میشتیدو پر پروګرام څارنه کوي ویل سوي چې د دغه پروګرام د ختمېدو لپاره دي د روان کال تر مارچ میاشتې پورې یوه طرحه چمتو کړي. رویټرز خبري اژانس زیاتوي چې دې مواردو کې د کیر د همغږۍ مرکزونو تړل هم شامل دي چې په قطر او البانیا کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د اسانتیاو لپاره رامنځته سوي دي. خو سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لا په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د امریکا د کډوالۍ کیس لرونکي ډیری کسان چې په میاستو آن له کلونو راهیسې په افغانستان او نورو هیوادونو کې د لیکت په تامه دي اوس له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. محمد یونس بصیری چې د قطر په کمپ کې دیره دی او امریکا ته د تګ کیس لري ازادي راډیو ته وویل:
که زه خپل داسې رواني حالت کې یم چې بیخي مې تشویش باندې درسته شپه خوب نه راځي، نو مشکلات بیخي ډېر دي. خلک خوند په تشویش دي چې څه به کېږي، نو څوک وایي چې دا خل لیږي له قطره بل چېرته لیږي، څوک وایي یو شی وایي، څوک بل شی وایي. داسې دقیقې هغه نه ده معلوم چې څه به وشي.
په پاکستان کې افغان کډوال ایمال هم ورته اندېښنه لري.
دا ډېر خورا بد خبر دی. دې خبر زما پر رواني وضعیت ډېر بد تاثیر کړی. متحده ایالات او دوی سره وابستنی حدونه په دې پوهیږي چې افغانستان ته ګرځېدل هغه خلک چې دلته میشتي هغوی د پاره یو انتخاب نه دی.
رویټرز په خپل راپور کې ویلي چې د افغانانو د لیکت ائتلاف افغان ایوک مشر شان واندیور امریکا کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروګرام احتمالي تړل ملي ننګ او د هغو کسانو پر وړاندې خیانت بللی چې د متحده ایالاتو تر څنګ جنګېدلي دي. وړاندې راغلي چې د دې پروګرام د بندېدو اقدام کولی سي دوه لکه هغه افغانان اغېزمن کړي چې ایس آی وي کیسونه لري او یا هم امریکا ته د انتقال لپاره په بیلابیلو هیوادونو کې دیره او د پناه غوښتنې کیسونه یې د څېړلو په حال کې دي. رویټرز د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې د دې ډلې 110,000 تنه په افغانستان، 40,000 په دوها او تیرانا او پاتې 50,000 نورې په کابو نوي هیوادونو کې چې نږدې نیمایي په پاکستان کې دي امریکا ته د لیږدو په تمه دي. مخکې تر دې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وخت له رسېدو وروسته امریکا ته د پناه غوښتونکو د بیا میشتیدنې پروګرام د دریو میاستو لپاره وځنډاوه. د امریکا متحدو ایالاتو د افغان کډوالو د لیک د ځنډولو په اړه ویلي کوم افغانان چې امریکا ته انتقال شوي له امنیتي اړخه سم نه دي څېړل شوي. متحدو ایالاتو د هغو زرګونو افغانانو لپاره چې افغانستان کې د امریکا د ماموریت پر مهال یې له دغه هیواد سره په بیلابیلو برخو لکه امنیتي او پراختیایي پروژو کې همکاري کړې ده د P1 P2 او SIV په څیر د کډوالۍ ځانګړي پروګرامونه تنظیم کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونو کې هم واوریدل، په ویانا کې د طالبانو د حکومت د مخالفو څیرو غونډه پای ته رسیدلې. دوی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د یو عبوري یا لنډمهالي حکومت له جوړېدو سره مرسته وکړي. دغه مخالفو څیرو پرون چهارشنبه د ویانا بهیر 15 غونډه د ویلامې په خبرولو سره پای ته ورسوله. په اعلامیه کې چې ګڼ شمېر افغان رسنیو خبره کړې، راغلي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو په وړاندې د افغانستان د خلکو مبارزه او هوډ په رسمیت وپیژني. دوی دغه راز ویلي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره یې د لارې نقشه برابره کړې چې اډانه کې یې سیاسي راتلونکي، نړیوالې اړیکې، بشري حقونه او اقتصادي مسلې رانغښتل شوې دي. طالبانو د غونډې پر اعلامیه تبصره نه ده کړې، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دوه ورځې وړاندې دغه غونډه تکراري او بې ګټې بللې وه. د ویانا د غونډې مهم ګډونوال د ملي مقاومت په نوم جبهې مشر احمد مسعود او د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د مخالف ډلې مشر محمد یاسین زیادی پر دوی سربیره لزګونه نورو سیاسي څیرو، د پارلمان په خوانی یو غړو او د بشري حقونو او ښځو فعالانو په غونډه کې چې دوه ورځې دوام وکړ برخه اخیستې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو که غواړی چې د ازادي راډیو له خبرونو او راپورونو خبر شي، زموږ ویب پاڼه ته سر ورخکاره کړئ. د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ، زموږ پر ویب پاڼې بسنه م کوئ. د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال سئ. آدرس دی facebook.com/azadiradio. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکي کلکې نیوکې کړي. هغه یې داسې دیکتاتور بللی چې په جګړه کې د ښکېلتیا له کبله یې میلیونونه کسان وژنې ته برابر کړي دي. ټرمپ دا نیوکه وروسته له هغې کړې چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د سعودي په پلازمېنه ریاض کې د سولې په خبرو کې د اوکراینی چارواکو په نه ګډون اندېښنه څرګنده کړه. د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د امریکایي او روسي چارواکو ترمنځ په ریاض کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه د سولې خبرې اترې وشوې. په دې اړه پام وکړئ، د فریدې سیال راپور ته ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله له یاده مباسي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سخت نیوکې کړي او هغه یو دیکتاتور بللی دی. ټرمپ ویلي که زلنسکي ژر اقدامونه کړي، خپل هیواد له لاسه ورکوي. ټرمپ دغه نیوکې پر خپل سوشل پلیټفارم چې د ټروت په نوم یادیږي د چهارشنبې په ورځې د فبروري په 19 کړي دي. ټرمپ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له ټاکنو پرته دیکتاتور بللی ویلی دي. که چېرته هغه ژر اقدام ونه کړي، د دې فرصت به ونه لري چې د خپل هیواد په نوم څه ورپاتې شي. د اوکراین د اساسي قانون له مخې له 2022 کال راهیسې، لکله چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی، په دې هیواد کې پوځي حالت رامنځته شوی او ټاکنې پکې منع شوې دي. د زلنسکي د ولسمشرۍ 5 کلنه دوره د تیر 2023 کال په مې میاشت کې پای ته رسیدلې وه. له دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي و ځکه له اوکراینی سیال سره د سولې خبرې اترې نه کوي چې زلنسکي دا واک نه لري چې د اوکراینه د ولسمشر په توګه د سولې تړون له روسیې سره لاسلیک کړي. ټرمپ وړاندې لیکلي ښایي زلنسکي وغواړي چې د لویدیځو هیوادونو مرستې له اوکراین سره دوام وکړي. دا ټرمپ په ټکو زه له اوکراین سره مینه لرم، خو زلنسکي د اوکراین سره یوه ناوړه کړنه ترسره کړې ده. ټرمپ وړاندې ویلي د اوکراین په جګړه کې په میلیونونو کسان غیر ضروري وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د سخت نیوکې وروسته له هغې کړي چې زلنسکي په سعودي عربستان کې د امریکایي او روسي چارواکو ترمنځ د اوکراین د جګړې په اړه خبرو اترو کې د اوکراین د نه ګډون په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. زلنسکي ویلي و هیواد یې روسیې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره سعودي کې مذاکراتو ته نه دی وربلل شوی او هغه په دې اړه حیران دی. د سه شنبې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سعودي په پلازمېنه ریاض کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مارکو روبیو سره ولیدل. په لیدنه کې د امریکا او روسیې چارواکو ترمنځ د سولې په اړه خبرې شوې وې. د خبرې اترې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوړې کچې نوموړی مخامخ خبرې وي. دوی هوکړه کړې وه چې د جګړې د پای ته رسولو د خبرو لپاره به ډلې ګماري. د همدغې تیرې سه شنبې په ورځ چې د سعودي په پلازمېنه ریاض کې امریکایي او روسي چارواکو د اوکراین د جګړې په اړه خبرې کولې، د اوکراین ولسمشر د ترکیې په رسمي بلنه دغه هیواد ته ورغلی و. هغه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر لیدنې وروسته په ګډ خبري کانفرانس کې ویلي و د ریاض خبرو ته د اوکراین هیڅ استازی نه دی وربلل شوی او ټینګار یې کړی و چې د سولې په خبرو کې باید اوکراین شتون ولري.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبری هم هر کلی مو کوم. پر ایخ پراونه که مو در نورستان در جندو لدودونو خبرو.
در جرند اوله خیلی او خرابی دینا او روڑی هم تب پخیل دینا.
شیر لرو.
اگه زور شرابی المرهم ماشوم شوه. در کچنی لاتنگ پسیر در کم جماعت در چت پتیر رازاله دلی.
در دی شیر لشایر نور محمد لهو سره پر همدې شعر ژغیدلایم.
څو ډوله تصویرونه لرو، د دې شغله لرو، یو آینه دی او انتظار دی.
د دې نقد تر څنګ په دې راډیو مجله کې کیسه لرو.
د جامې ګنډلو ماشین دی غایب ودرې، ځوانه ښځه په خبرو کې ورولوي ده. سړیا تر اوسه خو لا په اول سین کې دی، زده به یې کړي.
څرنګه هنري عکس اخیستلی شو؟ میرویس رسولی مې راښخولی چې په چک جمهوریت کې د عکاسي هنر لوسته.
لارې، سیندونه، کټارې یا سوری دی لدون کی سترگه اصلی موضوع تا بیایی.
دا اونی را راډیوی مجله په نورستان کې لوی ودود سره پیلو. په دغه ولایت کې ژوندو ته دانی شزی وروړي او شزی وړکوي. نورستانیان وایي چې په خوا به یې په میچنو دانی میده کولی او د ژوندو له رواجېدو سره له دې ستونزې خلاص شوي دي. په دې راپور کې مو پر دغو ژوندو ګرځو.
په نورستان کې لا هم خلک په ژرندو دانی وړکوي. دا د نورستان ولایت وان توګل ولسوالۍ اړوند د وان کلی د ژرندې غږ دی. د ژرندې څرخونه د اوبو په زور او له تیږې جوړ دروند پلی د همدې څرخونو په ځواک تابیږي. د ژرندې په ډول د جوارو پرتې دانی په یوه لرګینه کوچنۍ ناوه کې په ترتیب له تیږو د جوړو شوو پلونو منځ ته غورځیږي او د پاسنی پل ګرځېدو سره پوړو بدلیږي. د سیمې اوسیدونکي عبدالوهاب په همدې ژرند کې ولاړ دی. وایي عبدالله او شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل ژرندې په اوبو چلیږي، مصرف نه لري او وړۍ هم له نورو خواږه دي.
ژرندې دومره ارزښت لري چې د وړۍ جمع د فالی او دینه چې د جوار او د غنمو د خپل توخه چې هم دینه خلک استفاده کوي. د ماشینی سره تفاوت لري. د دې وړو چې د ماشینی د غنه چې د دې خوګوالي زیاتې چې څوک چې په دې بلد دی هغه ډیر خوخې د ماشینی وړو نه د ژرندې وړي.
ازمون په منطقو کې دانه مانه ژرند ته وړل کیږي او په ژرند کې وړ کیږي. د ژرند وړ خې او خرابېږي نه او ډوډۍ هم خپخېږي.
ژرند چې خلک پری ل پیړیو را پدې خوا دانه وړ کوي د تیګو ل دوه پلونو څرخ ناوي ډول او نورو شیانو جوړه شوې ده. نورستانیان وایي ل ژرند وړاندې به خلکو د تیګو واړه پلونه جوړول چې ورته میچن ویلې. میچن به په لاسونو تاووله او دانی به پرې وړکولی. په خبرې د ژرندو راتک سره له هغو کړاوونو خلاص شوې دي. تاج الدین ازادي راډیو ته وویل
والا ژرندونه مخکې خو مونږ اوریدل دي چې داسې یو غړ تیګه د ستاوي او هغه سره وړکول وای دي. ساحه کې تر اوسه ماشین نه دراغله. همدا ژرندونه استفاده کوي غنم او جوار راوړي په نوبت وار سره دغه ژرند کې وړکوي.
ځایی اوسیدونکو به په نورو سیمو کې چې لا هم له ژرندو استفاده کیږي د ژرندې ترمیم او چلول لپاره یو ځانګړی کس ساتلې وي چې ورته ژرندګړی وایي. خو دوی هر یو په دې پوهیږي چې ژرند ترمیم چالانه او دانه پرې وړکړي. عزت الله ازادي راډیو ته وویل
دا مکرې مشران چې کوم دي دا هغه د خوانه وسم برابر دي او کوم وخت چې دا کانه مړ خراب شي دا درګه مرګه خراب شي هغه وته بدلی نور خپل استفاده کوي او بس خپل ضرورت را پکینو.
د کرنې او مالداري چارو کارپوهان وایي ژرندې له پخوا د خلکو په ژوند کې مهم رول لري. د دوی په وینا په ډیزلی برېښنا چلیدونکو ماشینونو پیسو تاړتیا لري او همدارز ورسره چاپیریال هم ککړیږي. خو ژرنده په اوبو کار کوي. همدا اوبه د سلګونه جریبه زمکی خړوبولو د چاپیریال د ښکلا او پاک ساتلو سبب شوه دی. انجنیر محمد ایوب وای
ګران د چدا دغه انرژي ته ضرورت نه لري او نه چاپیریال ته کړيږي. یوازې د اوبو دغه موجوده منابع نه چې اوبه دي دغه نه استفاده کوي نو دا د چاپیریال ساتلو لپاره هم ډېر ارزښت لري.
په نورستان کې په داسې حال کې لا هم خلک په ژرندو دانی وړکوي چې په ډېری خارونو او سیمو کې ژرندې په برېښنایي ماشینونو بدلې شوې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د تصویرونو له شاعر نور محمد لهو څخه به یو شعر واورو بیا به پر همدې شعر نقد مخه کړو.
مرغۍ شوی خوشبوئی موک نسرغه کې کو موک نسرغه کې کو اوس مسترګه او لاسو نظر بیل دی. تو پیړې شوی زما کور کې څراغ نه دی لګیدلې. هو هغه لکه د ګلو یوه تنده او شیرینه خوشبوی له ګلدانه په یوه باد پسې ده خپله الوته دی. څو پیړۍ شوې چې سپوږمۍ هم خپلې تاندې دایرې کې ټولې پیغلې رڼاګانې بندې کړي. هغه زوړ شرابي لمر هم ماشوم شوی د کوچني لاټین په څیر د کوم جومات د چت په تیر راځړېدلی. دلته ډېرې ځمکې لاو شوې بیا راشنې شوې. دلته ډېر ژیړ مازیګره راغله لاړه. شول وختونه چې د لوړو چنارو سرو ته نه یم ختلی. موږ نور نه سره هغه کیږو. کوم ماشوم چې لکه سیند به ټوله شپه چغې وهلې هغه اوس زموږ سینو کې وفات شوی. موږ نه سره هغه کیږو. اوس زموږ په قدمونو سرغاټول راپورته شوي او اوس زموږ په قدمونو سرغاټول راپورته شوي.
په دې شعر کې مو څراغ مړ کړی دی. په یو بل شعر کې هلته مو هم څراغ مړ کړی وو. دا د ځینو ناقدانو په باور باندې دا کمال دی چې کله ناکله ځینې شیان څوک تکرار یاد کړي خو تصویرونه سره ورته نه وي. همداسې نه ده؟
بالکل بالکل. یو خو عینم دغسې یو شعر ته یو بحث شوی وو په رحمان بابا باندې او چا دا نقد کړی وو. یو ځای کې وایي چې خده خده دا دنیا چې تو خده دی. بیا بل ځای کې رحمان بابا وایي چې دا دنیا په احمقانو د ودانه دانا مکه په دنیا باندې غه وی هلته وی هلته وی هلته بل څه وایي که نه. نو دا رحمان بابا وایي ټول عمر همدغه ویډیو وایي که نه. ما یوه خبره باندې باید ولاړ وای. خو یو خو اوسنۍ کره کتونکي بیا وایي چې نه، امکان چې ده یو احساساتي موجود ده. امکان چې ده د طبیعت یعنی د پیښو په وړاندې یو غبرګون ښودونکی موجود ده. هغه هر غبرګون په اطلاع د ده یو چې دی کوي هغه د ده یو حساسیت ده د یوې پیښې په وړاندې. دغه حساسیت د یوې پیښې په وړاندې چې دی راخلي، مثلا اوس ګورې تالنده برېښنا کېږي، دا یو ناڅاپه تالنده برېښنا سي ولې موږ ډارېږو؟ ښه پوهېږو چې تالنده چېرته ده او اسمان چېرته ده او موږ چېرته یو. دغه ویره ولې موږ ته راغله؟ دغه ویره خپله یو احساس ده. که دغه ویره موږ کلمات واچوو، تاثیر کړو هماغه شېبه او هماغه فضا کې چې ته کوم ځای کې ولاړې، مثلا خواږ سړک باندې یو بلانو سره یو ترین منځ کې ناست دی، په کنسرت کې یا چېرته، دا محیط یعنې دا ټولو سره یو ځای کې یعنې یو په یو نوي شکل سره وړاندې کې، دا خپله هغه تکرار مخه نیول کېږي. حتی ځینې وایي چې شاعر باید ابن الوقت وي. ډېرو نه ما اورېدلي ویلي چې شاعر باید ابن الوقت یا ابن الزمان یا د زمان په تابع یا بچی باید ونه اوسي. ځینې وایي خو زه وایم نه، شاعر باید په هره شېبه د هرې پېښې سره چې دی مخ کېږي، هماغه لحظه چې کوم غبرګون دی ښایي هغه کوم احساسات چې در راپارېږي هماغه شېبه باید هماغه تصویر کې. هلته کېدلی شي اوس په ما باندې د برېښنا غږ ځینې وخت ډېر خوږ لګېدلی، ځینې وخت زه ته یو ډار شوی یم. هغه خوږ هم چې لګېدلی باید تصویر شي، هغه چې هم لګېدلی ځکه چې احساسات په
همدغه علت ته چې بېرته تغییر راځي په شعر کې
باید تغییر راشي. او که زه همیشه له برېښنا نه وډار شم دا خو مانا داسې څه شي نو خبرې زما تکرار دي، بیا څوک راسره
نه اوري.
او بله خبره په کلماتو کې ده. کلمات هم ډېر رول لري. شاعري بل څه لري نه، هماغه کلمات دي. ټولې لوبې له کلماتو سره دي. احساسات خو معلوم دي، مثلا ویره ده، ویره احساس ده، نفرت کرکه احساس ده، مینه احساس ده، عصبانیت کوچا غوسه کېږي احساس ده، دا ټول مثلا احساسات دي او دا ټول مثلا دا لري هر انسان د خلې ونه تلري ټول لري او کله چې شاعر بیا دا وړاندې کوي ما تفاوت ولري مثلا دا ایران تعریف دادا چلی سدر باندھ پیخ احساسی حالت جتنگ یار ڈیر خوفمت پتنگ دا خپے مسرم مشکل درم بیا یو شی یو سستون درا پی خدا دا ډول څه د خپل احساسات هغه ته ور انتقالو خپل بلګری ته هغه خپل ما سره انتقالې شاعر خپل احساسات راخلی خو شاعر بیا یو د خپل یو ملګری ته نه احساسي هغه د مخاطب کول د ډیر لوی له حسو کولای شي
بله
هغه ته ور انتقالې خو دا انتقال دا چې نه چې مثلا ځینې وای
الحمد للہ الحمد للہ دمر تکرار شوی دے چھے اخ احساس ترے وتلے او شای چی تکرار نوی احساس پا که پاتوی کلماتو پوری لاؤسه پامبیر تا همدغا شیر تا مرغی شوی خوشبویی که کهو گورو تونده او شیرین خوشبویی لگلدان پوی و باد پسی پخپل آلو تلی گوره دیر کافر تصویر ده دلتا بیا هم یو تصویری ابهام ده البته لفظی ابهام هم دالری او مفهومی ابهام هم تر همدی تصویر مخ کی پا دی شیر که تصویرون نسبتا عادی دی یعنی دو کسان دی خبری نسره کوي او سترګې او لاسونه سره بیل دی البته دغه برخه بیا یو څه بیل ده لیکن دا کمال دی چې تصویرونو کې داسې تدرج وساتل شي یعنی د شعر تصویرونه یو رتم غواړي داسې نه کې نسې کېدی فکر را سره هم نظر یاسي که نه داسې نسې کېدی سي یو ځل ډیر عمیق احساس وړاندې کوي بیا بیرته سلو شي البته که بیا بیا عمیق راځي بیا سلو راځي خو بیا یو رتم یې پیدا کو لیکن زموږ ځینې شعرونه داسې دي یو ځل یو ډیر عمیق احساس وړاندې کوي بیا بیرته شعر بیرته هغه له عمق نه راووزي او بیرته عادي خبرې سي دغه د شعر رتم په برخه کې تاسو څه نظر لري؟
تاسو ډېر عالي نظر لرئ. شعر رتم بیا فضا یعنی دا تر پایه ساتل پکار دی. مثلا ما یو فلم کوت دا فلم په دغه پایل کې ډېر د سي حیا جانی و دی خو وروسته د سي راول وی د نورمال دوه کسو پیتاوي کې نه استو بیا خو بیا خاطی خو هغه د پایل کوم حیا جان هغه کوم حرکت هغه کوم لاغې چې د لوده هغه تر پایه ورسو ساتلای اته په نیمه کې نور نو فلم د دې ور نو چې وکړل سي دا یو خبره ده. په شاعری کې ځینې وخت کېدای شي رتم یا کوم فضا کوم مو معمولا رتم د وزن د آهنگ په شکل هم کار و چې هر شي کې رتم موجود هم دا د ژوند تکان نه ده تخپل یو رتم لري یو رتم لري چې مثلا د سینې چې یو ټاک کې او ټاک کې او څه کې هغه فاصله د دوه ضربانو ترمنځ چې کوم واټن ده مثلا تصور کوي چې هغه مثلا یو ثانیه ده بعد هر ضربه وزن او طول او عرض به د یوې ثانیې یو یو ثانیه یو ثانیه چې نه شي وای و نیمه ثانیه بل دویمه ثانیه دوه ثانیه سي او بل به یو ثانیه سي دلته درې کسو دغه رقم د زړه حرکت ولري هغه مړ کېږي یعنی هغه کوم یعنی من کولای شو چې د په شاعرۍ کې هم رتم صدقه چې اوس کوم یو مشکل پدې کې ده چې زموږ شعر نن سبا زیات په موسیقي پورې تړل شوی ده خو او نن سبا دا چې هڅه کېږي چې دا موسیقي باید نور له شعر وشړل شي لري سي ځکه هغه ځان ته خپل هغه لري د تخیل د خروج وسایل لري مثلا کېدای چې یو وینا به ډېره ښه موسیقیت ولري خو شعر به نه وي یا او دلته زما په شعر کې خبره په دې کې رسي یعنی یو ځای کې احساسات ډېر ښه وخت کار کېږي یو ځای کې خو دا فرق کوي
هو بس زما مطلب دا و یعنی کله غیر عادي مبهم حالته عادي حالت ته ګرځو شعري منطق زیانمن کیږي او سرچپه ممکنه ده لا استاس پام دې شیر کې مرغې شوی خوشبوئی کې عادي حالت ته بیا وروسته یو څه مبهم حالت راغله، دا غ شیری منطق جوابوي سم د سیوی
مخلو کا مخک چی ویل به مجبور چې هغه د شیر د تخیل د جوړولو د وړاندې کولو لپاره کوم شیان چې هغه لوخي چې هغه په پام کې ودرو. خو ځینې وخت سي چې شیر مونږ دونه په خپل تخیل کې زو چې ځینې وخت ځینې شیان له موږ نه ماتېږي، مثلا ځینې وخت کې ځینې قواعد اته نسو هغه کوله، ځکه شیبه کې چې موږ شعر لیکو یا زه خپله کوم تخیل د اخلم نو هغه شیبه مانه بېخي هېر وي چې دا باید استعاره چېرته یې یا مثلا سمبول په کوم ځای کې هغه. خو کله چې شعر تکمیل شو له هغې نه وروسته بیا په هغې باندې موږ کار کوو، که نه بیا دا کوم شیان چې بې ځایه دي هغه ته نه باید لرې شي، کوم ځای کې چې ته احساسات کمزوري ښودل شوي باید پرې کار وشي. او بیا یوه برخه چې زما په نظر زما ته په شعر کې خوند راکوي هغه ابهام ده، او زه خپله کوشش کوم چې کله کله آگاهانه
بله. لاهو صاحب، ځینې کره کتون کې بیا دا وایي چې هر زړه وسیله لکه مبالغه، اغراق، غلو، تضاد، کنه تشبیه و استعاره خو له کوټه کوټه را سره را روانې دي له پخوانیو زمانو، د هر څه له هرې وسیلې که شاعر استفاده کولی شي استفاده دې وکړي او دا هره وسیله ممکن په درد وخوري. د مرغۍ شوې خوشبوی په شعر کې سپوږمۍ له پیړیو راهیسې پیغلې رڼاګانې نه شیندي، کله ناکله ځینې وایي چې موږ باید تکرار شیان یاد نه کړو، مثلا سپوږمۍ په شعر کې ډېره زیاته یاده شوې ده، خو کوم کمال چې په تکرار کلماتو کې شته، کوم کمال چې په تکرار کلماتو کې شته په نورو کې نشته، ځکه چې په شعر کې تکرار شوي کلمات د سلګونو معناو پنډه له ځان سره وړي. لاهو صاحب، مثلا کله چې ته وطن یادوې په شعر کې د هیواد په اندازه شعري معنا نه لري، زیات لري دی، یعنی که مثلا په شعر کې وطن یاد کو په شعر کې هیواد یاد کو، هیواد یو سیاسي کلمه ده، وطن ټاټوبی ده، د اوسېدو ځای ده، د پلرونو د نیکنو او داټو. نو ځکه په شعر کې زه خو فکر کوم د نقادانو دا خبره شاید سمه وي چې نه به پخوانۍ وسلې ایسته غورځو، نه به پخوانۍ کلمات ایسته غورځو، لیکن بڼه به یې نه وي کوو، خپلې خبرې به پکې ځای وو. همداسې نه ده؟
بالکل مسکورې ته څو ډوله تصویرونه لرو، ځینې شغله لرو، یو آینې دي او انتظایې دي. که مثلا ځینې داسې تصویرونه چې هغه مونږ چاته ښودلی شو، ځینې چاته نه شو ښودلی، او سپوږمۍ او دا لوښي دي، دا زموږ آینې تصویرونه دي. که چیرې زه بیا داسې راواخلم سپوږمۍ چې سپوږمۍ په ما داسې احسان ده، که زما جانان د دیوالو سوره ته ځي، خو که مونږ هغه بیا خپلې پیغلې شوې مثلا رڼاګانې نه شیندي، یعنی کېدای
شي په نوي شکل باید یاد شي،
ډېر ورته وي، بلکې موږ ویلی چې محتوا احساسات هماغه احساسات دي، زمونږ فقط کار دا ده کلمات ورته د کلماتو بڼې نوي کړو، ترکیبونه نوي ورته رامنځته کړو. پیغله شوې مثلا پیغلې پلوه شي، مثلا پخوا باید څوارلسم سپوږمۍ، یعنی څوارلسم یعنې معمولا بلوغ ته رسېږي یو شی، البته مونږ هغه نه دی یاد کړی چې تکرار راغی. که بیا هم څوارلسم سپوږمۍ وایو چې مثلا په دغه وخت کې سپوږمۍ ډېره ښایسته ښکاري، تکرار وو، مثلا همدغه موضوع ده، هماغه زړه موضوع ده. مونږ هلته پلوشي ورته پیغلې کړي دي، معنا دا ده چې یعنې رڼا یې تېزه ده، او که وایه چې مرغۍ شوې ده نیوالو ته لاړه، هماغه کیسه ده.
المار په همدغه شعر کې په نوی بڼه یاد شوی دی، مثلا دلته شرابی المار ماشوم شوی دی، یعنی المار شرابی شوی دی، خو د کوم جماعت البته په همدغه لمر کې، خو د کوم جماعت په تیر را ځوړن شوی. دلته تصویر یو بل کمال پیدا کړی دی چې افغاني شوی دی، چې شیر کمال ته ورسره رسیدلی. لهو صاحب، فکر نه کوي چې همدغه تصویرونه که چیرته امکان د دې وي چې کله ناکله وطني بڼه خپله کې ډیر افغان لوستونکي به راجذب کړي او ډیر ته به ډیر محسوس شي، که څرنګه؟
خایسته نظر ده، خو یو خوب یا پاکستان مثلا من کله چې افغاني وای لو افغاني توپ نو مطلب هغه د افغاني جغرافیا او هغه ډیزاینونه دي
نه مطلب او بخشه دا مطلب نه ده مطلب مل افغانی دا ده چې هغه ماشومال چې په افغانستان کې تیر کړی د لغې کې یو تصویر راک شو
او هغه زمانه خلکو ته وریا دی کنه یو ډول فیصله نوستالوژی را مته کې یا
لکه هم دغه دغه اوس دغه په د جمعات په تیر باندې یو یو څراغ را ځوړندې کنه نو دا په خپل یعنی لغې تصویر سره دی هم بیرته شریکوي
مو ښه مخه نظر یعنی هر یعنی مو په داسې حالت کې زه دین وخت تصویرونه جوړو بیا شیرونه فیسبوک ته په دې خاطر امر کوم چې زه د لوستونکو خبرګون راوخلم دوی کوم تصویر نه زیات خوند اخلي لکه تاسو دا اشاره وکړه اولین ځل دا خبره ما تاسو نه واورېده یعنی ما تر اوسه تاسو یو خبرګون نه واورېده یعنی څومره چې د خلکو خبرګون وي هموغونه لیکوال یا شاعر په خپل لوری بدلی د هغوی په طرف سي د هغوی ذوق پیدا کوي یو خو سمه ده هنر هم ده یو څه به د خلکو ذوق ته به هم سړی پام کوي مثلا یو وخت کې دغه دا مثال مخکې هم ورکړی و دا د افغان یو سندرغاړی احمد ساهر پوښتنه کړې وه چې تا پخوا ډېرې مست سندرې ویلې او داسې شور انګیز او دا نو په دې وروستیو کې دوی سندرې ډېرې غمجنې شوې دي وایي دا علت یې څه ده ستا په ژوند کې کوم بدلون راغلی غمجن شوی که نه چې زه فوق العاده علاج ولرم خو د اورېدونکو وایي دغه ډېر خوښیي که د دوی تمایل دغه سندرو ته ډېر ده نسبت هغه نورو ته چې ما وویل
لیکن لاهو صاحب وباسه ډېر بم تمایل تم څوک نه ګوري چې بل خپل مسیر ونوځي
علي علي ډېر خو نو ځینې وخت بیا دلته به تاسو سره موافق یم یعنی یو هدا پرې ځکه چې به دا دې تمایل به دې شاته دې ګرځي ځکه ځینې وخت د اوریدونکو زاوق هغه د خلا خوښولې هغه کوم معیار چې دا هغه ما ثابته کاپي سوې ده له نورو نه راخسته د موږ اوس مشکل دي کې ځینې وخت داسې هم وي چې یو چا ویلي د هغه پلانې رنګ ښه رنګ ده هغه نور هم بیا پسې تعقیب کړی ده بې له دې چې دی خپل زاوق په نظر کې ونیسي دا رنګ په دغه لګېږي نه لګېږي خو دا چې وایي نورو مشرانو خوښ کړی یا بل چا خوښ کړی نو دی هم اتومات دی یو وخت هماغه رنګ بیا رښتیا د هغه په لاشور کې په یو ښایسته رنګ بدلېږي ځکه چې دی روزي خپل زاوق د نورو دپاره خپل زاوق روزي چې هغه رنګ دی هم په رسمیت وپېژني او د یو ښایسته سیس په سترګه ته وګوري خو موږ هم بل یو بل هغه په دې لرو یو بل په استلا یو دین یا یو دنده زما غزاده چې زوقونه د خلکو د ښکلا خوښولې هغه معیارونه ورته لوړ کړو یو څه یې راوباسو ما چې کله ځینې شعرونه ولیکل ما فکر کاوه چې یارو دا به هیڅوک هم ونه لري خو داسې کسان ما ولیدل چې د افغانستان د ډېرو لرو بانډو نه هغوی ما ته ولیکل چې تاثیر ته منګه خوښ ده هغوی په کې ویلي چې حتی ځینو لیکلي وو چې موږ په معنا یې نه پوهېږو خو دغه کلمات هغه جملې موږ ته خوند راکوي نو په هر حال موږ هڅه کوو چې هم د لوستونکو ذوق او هم د هغوی د ذوق روزلو کومه اندازه چې دغه هم باید لوړه کړو دائما یې په یو حال ونه ساتو چې ځکه چې باید هغوی رشد وکړي ذهنن هغوی باید یو ښه شعر وپېژني بیا دا خپله د دې سبب کېږي چې ورو ورو زموږ لوستونکي رامات شي نوې شاعرۍ ته نوې تجربو ته یعنې هغه تعریف چې پخوا له شعره موجود و نور هغوی پخپله هم وایي چې یا دا نور ناسم ده دا تعریف چې پخوا یو تعریف و چې تر ډېرو پیړیو په همدغه تعریف باندې د دغه تعریف په رڼا کې شاعري وسوه وایي ویل کېده چې یاته په پوهنتونونو کې تر ډېرو وخت تدریس کې همدا ویل کېده چې شعر هر هغه وینا چې وزن ولري او قافیه ولري هغه شعر دغه ته موږ نظم نظم خو شاه نه وایي شعر نو خلک مجبور وو په بد وینا ته به فقط قالب فقط قافیه او وزن او بس نو شعر دوی نه پیدل چې نه شاعري دا نه ده موږ وینا ده نو وزن پکې ستا نو قافیه خو شعر ده مثلا تاسو کولی شئ د ومانیازي صاحب ته استاد ومانیازي اشعار وګورئ اس وزن نه لري منصور کلام ته او ما پخپل هم دغه دویمه مجموعه کې چې غواړم چې هغه بیا یو وخت
چاپ ته برابر کم پاره کې مارډیر تاسو نس شیرونه دي چې منصور شیرونه دي خو هڅه پکې ډیره شوې ده چې همدغه د حکوم اونری صنعتونه چې دي د هغو په همغه چوکاټ کې باید وینا وسي او نوښتونه هم په پام کې ونیول شي نو زه په هر حال داسې یعنې زه داسې نسم ویلی چې زه چې روان دا زما لاره ډېره عالي ده او د خلیط زما لاره تعقیب کړي یعنی زه دا وایم چې زه هڅه کوم چې د اقل لکه هغه د څوارلسمې سپوږمۍ او د پیرلې شوې رڼاګانې یو څه دغسې بدلونونه پکې راول یو څه کوشش وکړو چې دا یو څه کار وکړو
له ښاغلي لاهو څخه مننه د ازادي راډیو مجلې د تیرونه په خبرونه کې هم له دوی سره د دوی پر دو شیرونو شغیدلای وو کمو د دې نقطه ورېدو ته زړه کیشي نو د تیرونه خبرونه هم په ازادي راډیو ډاٹ کام کې موندلای او اوریدلای شي
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واوري
لنډی کې سه شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
شاکس همغه دی چې سره ته وکړي په هر عکس کې دا کمال نوي نو څنګه کېدای شي چې شاکس واخلو چې سره لري د ټکنیک له پرمختګ سره دا عکس اخیستل په نړۍ کې اسانه شوی دی نو عکاسی ته ورلم خو باید فکر وکړو کنه په اوسنۍ ټکنالوژي کې خو ممکن ده چې ډیر عکسونه واخلو بیا یو تر انتخاب کړو دا سجیر ورو د فردا څنګه د ټکنیکی برخې د مسول میرویس رسولی نظر می پدې برخې کې اخیستې دی دوی عکاسی په چک جمهوریت کې لوستې ده هر هنر اصول لري دا عکاسی د اصول په اړه بل شاغلی رسولی څخه وور
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده یا مثلا رول اف ثرد چې خپل عکس په نه مساوي برخو وویشي مثلا یو منظره ویني په نه مساوي دغه باندې وویشي
یعنی دغه ټوله منظره نه برخي
او
هر برخه باید له بل برخ سره یو شی وي
یو شی وي د دوا افقي او دوا عمودي کرخو په مرسته اصلي موضوعات په دغه کرخو کې د تقاطع ځایونو کې یا د کرخو په اوږدو کې ځای پر ځای کړی
په دغه نه هوښیانو کې څو شان باید اصلي
ګور
مطلب مودا ده
د مطلب مودا رس یو منظر سی ویني تاسو باید درې خط دوه خطه د سه او بسې او دوه خطه د سه یعنی
دا عمودي دوه افقي
او
اها
او دا په نه
برخه تقسیم
برخه تقسیم کې او هغه کرخه سو هغه سو بل دغه کې قطه کې مثلا خلاص یا ایلاند چاپلاس یا دغه کې هغه مهم شی اوږه یو کې راوړي
دا تقاطع په مهم شی راغلي
وو باید دغه شی زیاتره اکسو کې باید هغه اوږه یو کې راسي
او دا جالب فرمول ده او بل څلار شوونه پرې برخه کې هغه سم کې
یعنی لیډینګ لاینز یا لارخود کرخه تابې کرخې مثلا لکه لارې سندونه کټارې یا سوري د لیدونکو سترګې د اصلي موضوع ته بیې
یعنی پریکښک نشته چې یو عکس کې خو ځینو شانو ته توجه ځي لکه تاسو لکه څنګه چې دلته اشاره ورته کوي یعنی ځینو شان لکه لارا او لکه سوري دا ډېر مهم دی
او مثلا ته وینې دا مطلب دا رسې دا ته سګوره لارا ده دا لارا اغه مهم شیتا خواتزی یعنی د تاسو ترګه د لارې سره مهم
تعقیبی
تعقیبی یادی مثلا د غرو اغه
کمانونه
کمانونه سیدی اغه مثلا یو چرتا یو کولای زائد کولم کولای د غردا یو دغه د التی بی یا مثلا په کورونه کټاری دی
سه
کټاری زی او دا ایتاستر کې اوخه د کراریزي هغه جیکس خدمتګي الته وخه ونه ده یا پښو ده
او یعنی او بخښ یعنی د کټاری اخیره باید یو دم پاک شي نه وي قطع شوی
نو
شایي باید
نه کده سي مګرم هغه عکس جو یعنی خپل راضي یعنی کټاروسي دغه کې د لیدو لیدونکو سترګې او خطبي
او یعنی دا حرکت ورکوي
حرکت ورکوي او سينو دا شانس دي غو نه
مخکې تاسو تناسب ته اشاره وکړه کنه پاکس کې که څه هم د متوزې کړل چې
دوا اوموجي او دوا افقي خطي باید ويستل شي لدي پرته تناسب پاکس کې پکاري
تناسب بل داده سه یو سیمتری پاکس کې کده سي وي بعض وقت یو تاسو عکس ته یو چوکاټ جوړ کړئ مثلا هغه شی په چوکاټ کې راولئ لکړکې نه عکس اخلي مثلا کړکې په کې راسي او د کړکې شاته منظرې د ښکلې راسي یا دروازه یا مثلا عکس د ښکلې ون اخلي ته د نورو پانو شاته شاته ګوري او مثلا چارګردې پانو مابینه عکس اخلي چې د چارګردې شاخوا د دې ونه پانی راسی ادا دام دې یو ک دغه د کومکی
نو دلته د تناسب خبرات شیره
تناسب دار سه تا شې په چوکاټ کې راولي او جالب راځي چې په چوکاټ کې
سره یو چوکاټ په بل چوکاټ کې د تناسب مطلب دی په خپل د عکس چوکاټ مطلب نه دی تاسو
یعنی په خپل تصویر کې یعنی چوکاټ هغه ته نو ام سي مثلا فزیکی چوکاټ یعنی خپل د طبيعي چوکاټ نه جوړ سي یا وغار نه عکس اخلي مثلا
او د ساکسونه ډیر زیات شوی مې چې خلک فرن لوي دروازې عکس اخلي لیو هغه دروازه یو کم معلومی شو بیا ورسته دی لکه عکس دی په چوکاټ کې شي دی کوټې په دیوال باندې
داسې یو شی
یا یو تناسب پکې پیدا کړي په دې اکاسان یو بل خبره هم دا کوي چې باید لاکس نه منفی فضا لري کوم منفی فضا نه مطلب شي
منفی فضا بعضی عکسو کې ډیره ښه خرسي ووسی دل خطر غو اکسوتم د غوې مینیمم غوته مینیمالیزم یعنی یو اکسیدنس ساخله دلته مثلا یو ورکه کور د سین غاړه ده او شاته بهر ده او پاس خالی ده او د عکس د کور څه ده په حساب مهم شي ده او شاته اسمان ګوري هغه خالی ده یعنی تاج توجه د کورت جلبوی او دغه ته به حساب سټایل ته مینیمال یا مینیمال ورته وایي سه د میو سټایل دی که سیدا چې بعضی کسان اخلي دم
یعنی او بخښه یعنی منفی فضا مطلب لاغه شانو په واکس کې دی چې د اصل عکس یعنی اصلي فوکس په غو باندې نه وی
زیاتره خالی شي مثلا هیڅ حالته نسته مثلا
لکه اسمان
لکه دیوار څه ده
او سپین دیوال
ده دلته مثلا ورکه بل شي ده مثلا دغه پښو عکس ده او سپین دیوال ده مګم نو شانل تنيس ته توجه جذب نکي
رسولي سپتا سویل سي کله نا کله د خالی فضا منفي فضا مهمه وي او کله مهمه نه وي څو وخت مهمه وي څو وخت نه وي مهمه
ډېر جالب سوال او ډېر سخت سوال ده او دغه ټوکسي غوړې د مینیمال سټایل اکثره وخت لري او دغه وخت کې نو ښکاري نو د ما په نظر منفي وخت کې بعد داسې الته لګزره بیروباري مثلا یو شی هیڅ دغه نسته مثلا یو د بل دیوار یو څنګه راځي مثلا یو سړایل مثلا لاکس تیریږي یا نیم موټر ده مثلا یا داس شاندې سه دغه وخت کې منفي څنګه معنا نه لري او بد کاری
خو هغه سم په تاسو حالت خو منفي ځای اسم ډکښه وي ویدو
ډکښه مکم الته ته هغه د تا مهم شای سه خو له عکس وخت لري داستان سه د عکس هغه لري سه جوړ کې هغه لبین وړي تاسو سره خو ته وړي نیم موټر مثلا التا اټس پداکس کې
ده مانانلری په دې پایل کې تاسو تناسب ته اشاره وکړه لغه فرموله مموزه کو چې دوا او موجی او درې او فقیق خطی په واسو پاکس باندې دلته په دغه منفی فضا کې یو تناسب په کار نه دی
ام دغه مسو ویلې وو ام همشه ماغه مهم شی په دغه
تقاطو کې باید
راسي یعنی هغه اکسس منفی څنګه منفی څنګه ولري ماغه مهم شی باید تقاطو کې راسي
او هغه منفی فضا باید لدې تقاطو د باندې
وو
لمیرویس رسولی څخه مننه چې د هنري عکس له اصول سره آشنا کړ
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د دې خبرونې پروستیو کې لنډه کیسه لرو. د مورنی ژبه په نوم د کیسه لیکوال خدای بخشري نصیر احمد احمدی کیسه نسرین حقمل وستي او وزدي روري مجلې ته را لېشلې. له دوی مننه کوم. دا کیسه سره اور.
لارې په خوشینه وویل تا هیڅ هم دې زده کړې. د ماشوم سر وزړید. لارې وویل څلور میاشتې یو عمر دی خو ته له پاله به هم نه پوهېږي. د جامې ګنډلو ماشین دی غږ ودرېد. ځوانه ښځه په خبرو کې ور ولوېده. سړیا تر اوسه خو له پاور سیم کې دی زده به یې کړي. د سړي تندی تریو شو. لاسي بکسې ور واخیسته. له کوره ووت او دفتر ته لاړه. ښځې ماشوم ته وکتل. ورو یې وویل ګوره زړګیا ته باید خپل درسونه ووایې. د پلار خبره دې تر پنجړه کړه. ویل یې که په سبقونو کې تکړه وي نو یو ښکلی کوچنی بایسکل درته اخلي. ماشوم په حیرانۍ ورته وکتل. ښځې د ماشین لاس دې تاو کړې. ورو یې وویل هلک رانه د مکتب وخت دی. هلک بکس ته لاس ور وغځاوه. بوټونه یې په پښو کړل. د باندې ووته. هوا سړه وه. د ماشوم د سړک پر غاړه ودرېد. د موټر ګړندی روان و. یو لاروی ورمخته شو. ماشوم یې له لاسه ونیو. د سړک تر بلې غاړې ورسره لاړو. په وروسته ماشوم په ټولګي کې و. معلم یې پر توره دړه یعنی هوا توري ولیکل. په لوړ غږ یې وویل کندلکا علی به بار سه بار کتابچه هایتان بنویسید. ماشوم په حیرانۍ سره خپل کتابچې ته کتل. شیبه وروسته معلم یې وپوښتل کندلک تو چرا نوشته نمی کنی؟ ماشوم ورو وویل څه؟ د معلم شونډې بیا وخوځېدې. چی گفتی؟ هلک بیا خپله خبره تکرار کړه. څه وکړم؟ معلم یې تندی تریو کړ. بچې ما پښتو نمیفهمم تو چی میږي؟ ولاړه شوه. د یو بل ماشوم تر څنګ ودرېده او په خوشحالۍ وویل آفرین بچې لایې چقدر زود نوشته کړي. تختې پر سر یوه لوی کاغذ لیکل شوی و په مورنۍ ژبه زده کړه د هر چا حق دی.
د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله خپرونه مو همدومره وه. زه احمد شیبر اجازه اخلم. تر بلې خپرونې مو خدای مل. Thank you.
عاشقی صف حسی رنگ پایمان